Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن جمعه ده د 1402 کال د لړم 12مه د 2023 کال د نومبر 3مه پیل په خبرونو کوو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړي ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړ کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاینګ کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابل بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینوال ته هم دا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان د هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کنفرانس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړي چې 3 یې بایللي او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلي خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند بایللي. پرون پنځمې کوربه واد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 350 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په شلم اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15مه په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19مه ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اوربند غوښتنه د دې لپاره کړی تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یو اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبه پر ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړیو یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف علوي سره وکتل. د هغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت وروسته له غوره شو چې د اګست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید له دې نیټې وروسته په نوي ورځو کې ترسره شوي وای. خو کمیسیون وویل د وروستۍ سرشمېرنې وروسته زیات وخت ته اړتیا وه چې د رایې ورکولو اوزې وټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس به مور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. پاکستاني چارواکي له 500 کلدارو ډیر له افغان راستنیدونکو کډوالو سره نه پرېږدي. یو شمیر پخوانی افغان څارنوالان او مدافع وکیلان وایي که پاکستان دوی له دغه هیواده وشړي نو په افغانستان کې د مرګ په ګډون له ډیرو خطرونو سره مخ دي.
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ټیپور شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
په دغه ویله کې چې خدای ناخواسته پولیس له خانه ډیپورت نه شو التی منکوت وظیفه هیڅ شی نشته، هر څه مفلس شو.
یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې عریضه کړې چې پکې ویل شوي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسئ او د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي.
درې برتانوي رسنیو د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې طالبانو د تېر جمهوري حکومت د ځانګړو ځواکونو لسګونه پخواني سرتیري او د برتانوي ځواکونو پخواني همکاران شکنجه کړي او یا یې وژلي دي. طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شویده. نوریاس نوریا او نور جزیات.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزته بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړي توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لوري د هغوی په تیره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړي دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګ ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواده ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرېس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 18,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. د راپورونو له مخې ډیری دغه افغانان د وروستي مهلت د پای ته رسېدو په وروستیو ورځو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېد او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسما پیل کړی دی. په عین حال کې د راپورونو له مخې پرون لسلو زیات کسان په کراچۍ او 415 نور په کوټه کې پولیسو نیولې دي. په تیرو څو لسیزو کې په میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی او پاکستان ته کډه شوي. د اټکل له مخې شپږ لکه یې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروی د کډوالو شورا رئیس یعنی ګلند هغه افغانانو لپاره چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي او افغانستان ته رالیګل کیږي په دې واد کې وضعیت ډیر ناوړه وباله. هغه ویل سخت اړتیا ده چې له دغو نویو راستنیدونکو زیانګالو خلکو سره د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مالی سرچینې او نور امکانات زیات شي. د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویلي افغانستان چې له مخکې د 6 میلیونو داخلي بې ځایه شو لستونزو سره مخ دی، له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه تیاره راتلونکي انتظار باسي. نور په دې راپور کې
د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهد دي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناوو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې د سرچینو نشټوالی ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړني ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زور ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو استنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي ترڅو د یو نوي بحران مخنیوی وشي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عائشه ویلي په افغانستان کې وضعیت خراب دی. په اوس وخت کې د 6 میلیون څخه ډیر داخلي بې ځایه شوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي. له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه انتیارت راتلونکی انتظار باسي. موږ په بیړني توګه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو ترڅو د دې زیانمنونکو خلکو لپاره سرپناوي خواړه او روغتیایي خدمتونه چمتو کړو. په افغانستان کې د ډنمارک د کډوالو د شورا سرپرست زیا مایار هم د راستنیدونکو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې دلته زموږ ټیمونه د هغو خلکو د ناامیدۍ شاهد دي چې یوه داسې هیواد ته بیرته راستنیږي چې له مخکې له ډیرو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. دوی هیڅ کور یا ځمکه نه لري چې بیرته ورشي. د افغانستان خلک په داسې حال کې د مرستو زیاتوالي ته اړتیا لري چې بودیجه په چټکۍ سره کمیږي. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د دغه پراخېدونکي ناورین د حل لپاره چټک اقدام وکړي. د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د ټولو زیانګالو افغان کډوالو ساتنې او هغوی ته د پناه ورکولو ته دوام ورکړي ترڅو چې په خپل هیواد کې د خوندي، دوامدار او په خپله خوښه د راستنېدو لپاره مناسب شرایط برابر شي.
لوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان او د څارنوالانو ائتلاف د څارنوالانو لپاره له پاکستانه غواړي چې له دغه واد د افغان بشري حقوقو د مدافعینو، څارنوالانو او عدلي کارکوونکو له ایستلو لاس واخلي. یاد بنسټونه چې د نړیوالو جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو سره د مبارزې دنده پر غاړه لري او دا مهال تمرکز پر افغانستان دی. پی وی اعلامیه کې ویلي د پاکستان له وروستۍ پریکړې چې د 1.5 میلیون بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې په زرګون امنیتي ساتونکو او د قضایي سیستم کارکونکو چې له طالبانو تښتیدلی او پاکستان ته راکړه شوی پکې شامل دي سخته اندېښنه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارې پخواني کارکونکي وایي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د مرګ په ګډون له ډېرو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان او د غشان د قضات ائتلاف د قضات لپاره د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا د بشري حقوقو د مدافعینو، څارنوالانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور د کارکونکو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغو بنسټونو چې مرکز یې د امریکا په نیویارک ښار کې دی په یوه ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د افغان بشري حقونو د مدافعینو، څارنوالانو او عدلي او قضایي کارکونکو له شړلو لاس واخلي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان چې د نړیوالو جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو سره مبارزې په برخه کې کار کوي او دا مهال یې تمرکز پر افغانستان دی وایي د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان وروستۍ پریکړې سخت اندېښمن کړي دي. د دغو بنسټونو د اعلامیه پر بنسټ هغه زرګونه څارنوالان او د عدلي او قضایي سیستم کارکونکي چې په 2020 کال کې لاګست میاشتې وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي له دغه هېواد د ایستلو په بهیر کې شامل دي. په همدې حال کې د بشري حقونو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پخواني کارکونکي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د مرګ په ګډون له نورو ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې یو افغان کډواله چې مدافع وکیل هم ده او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پولیس د اخراج سره مخ یو چې غر ګواښ ده، ممکن هر دقه راشي تلاشي یا ممکن هر ځای کې مونږ ګرفتار کړي او بېرته مو دوباره ودیږي. دا د شل میاشتې کېږي چې پاکستان کې یم. د امریکا رسمي ایمیل په اساس باندې زه پاکستان ته راغلم ترڅو د کیس کارونه مې پروسس شي او امریکا ته لاړ شو. دغه نه موده کې هیڅ د کار کې پیشرفت نه ده شوی. په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیسو له خوا نه ریپورټ نه شو، هلته یې مونږ کور وظیفه هیڅ شی هم نشته، هر څه مو خلاص شو.
یو بل افغان څارنوال چې له یاد هېواده د شړلو لږ واک سره مخ دی، د موضوع د حساسیت له امله نوموړی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل:
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ډیپورت شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل د افغان حکومت د پخوانیو کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او مجازاتو راپورونه رد کړي دي. خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د اسد د میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبان د پخواني حکومت د غړو په ګډون له بشري حقونو څخه د سرغړونې لا 300 زیاتې قضیې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، په خپل سرنیونې، شکنجه، تاوتریخوالی او ګواښونه پکې شامل دي. د روان کال د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میلیونونو افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوالو ته یوه میاشت مهلت ټاکلی و چې له پاکستانه ووزي، کنه نو دوی به په زور وایستل شي. په دغو کډوالو کې هغه افغانان شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې په تیر حکومت کې د خپلو بشري، رسنیزو او هنري فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا ورته ګواښ و پاکستان ته کډوال شوي او اوس د پاکستان حکومت د یادې پرېکړې په اړه اندېښمن دي. په تیرو څو ورځو کې له پاکستان څخه زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او زرګونه نور لا هم د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار کې دي.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بی اسنادو افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمېر افغانو نرمندانو په پېښور سترې محکمې های کورټ کې عریضه کړې چې پکې ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. نور معلومات له شاهین بنیری اورو.
پېښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اوریدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوی چې افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اوریدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرال لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتې دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسي د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي. نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده او نن چې دنو د اټارنی جنرال چې کوم د حکومت او اقنو هغه خپل بیان پېښ کړو، هغه عدالت ته تحریري بیان غوښته. نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی وه په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریري بیان ورکوي، خو مونږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي ادارو ته بداوایو چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستونه روباسي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. که دې هلته لاړ شي او دې سره داسې یو واقعه وشوه نو دغې به څوک ذمواري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیونه هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو له کبله پیښور ته په کډه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پیښور هایکورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالت نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي،
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده. وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازت نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان او خپل ملک ته. او مونږ راتغلی وو های کورټ ته، دفاعي ته، چې د عدالت او دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټي جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي.
مختلف محکمو سره رابطې مونږ کړی دي، مونږ پکې محکمو ته خطونه هم لیکلي دي، یعنی په اساس های کورټ هم نه دي باندې دغه اغستل اکشن اغستل دي. مونږ خو دې مرسته کوو، خو اصل کې دا تا ته پته ده چې د دې اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دی، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سرس رزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت تیرو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمې په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرل نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازې نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرل بالا وفاقي حکومت د معلوماتو اخستون ورستو خپل جواب وړاندې کوي، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي،
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چې کوم 1967 پروتوکول دي هغه نه دي دستخط کړي، او د دې نه علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي. نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا څه خلک بارډر کراس کوي یا حتی په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې دغه ژوند ته خطرې وي او هغه بیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته مونږ ته راځي، ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نی یو سیستم نی ازایلن سیستم نی نو به یو ان ایس آر داغي د ریفیجی سټیټس سیستم ډیټرمینیشن نه به یو ان ایس آر کې
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړی دي نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم ور بشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره به له اجمل اند واورو.
سټریټ ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان تر یو میلیون زیات بې اسنادو افغان کډوالو باسي یوه لیکنه خبره کړې ده. په پیل کې راغلي د پاکستان لخوا د هیواد کې بې اسنادو بهرنیانو ته د وتلو لپاره ورکړل شوی ضرب الجل د پنجشنبې په ورځ داسې مهال پای ته ورسېد چې تر یو سلو څلوېښت سرو زیات افغانان تر دې مهلت مخکې لا پاکستان څخه وتلی دي. ورځپاڼې په پاکستان کې وروستیو بومي بریدونو ته اشاره کړې او د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې هم راخیستې چې وایي په وروستیو کې تر څوارلسو زیاتو دا ډول بومي بریدونو کې افغانان ښکېل وو، خو پاکستاني چارواکو د خپلو دې ادعاو په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا رد کړی چې افغانان دې د پاکستان په امنیتي پیښو کې لاس ولري. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان حکومت بیا بیا د ملګرو ملتونو له بشري حقونو د دفاع بنسټونو او په دې اړه د لویدیځو هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولي. د ښځو د حقونو یوه فعاله زهرا واحدي اختري چې پاکستان ته کډواله شوې ازادي راډیو ته ویلي افغان کډوالو ته د پاکستان د ټاکلي ضرب الجل په بشپړېدو افغانان دغه هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي. دا میرمن اختری په وینا پاکستانی پولیس حتی هغه افغانان هم د لیګډ کمپونو ته انتقالوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ سره ثبت او راجستر شوي او اسناد هم ورسره دي. کډوال دغو مرکزونو ته له انتقالېدو وروسته له پاکستان نه شړل کیږي. د فارین پالیسۍ خبرونې هم په یوه لیکنه کې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولې او لیکي چې پخوا هم افغان کډوال له پاکستان څخه د اجباري وتلو سره مخ شوي، خو هیڅکله په وسنۍ پراخه کچه د پاکستان څخه د ایستل کېدو له یو داسې اقدام سره نه و مخ. د خبرونې په وینا اسلام آباد ادعا کوي چې د کډوالو دا ډله ییز ایستل به پاکستان کې د عمومي هوساینې او خوندیتوب سبب شي، خو فارین پالیسي وایي داسې ښکاري چې د پاکستان داخلي سیاستونه او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د اړیکو ترنګلتیا د دې پرېکړې سبب شوي وي. د ریلیف ویب خبرونې هم په یوه لیکنه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو موضوع څېړلې او د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب د سازمان په وینا یې ویلي چې هر ورځ سلګونه افغان ماشومان له پاکستان څخه ایستل کیږي. وړاندې لولو چې دا ماشومان د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. په لیکنه کې ویل شوي یو شمېر هغه افغان ماشومان چې پاکستان کې زیږیدلي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته اوړي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې په سخته خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3,200,000 اټکل شوی. خبرونه دا هم کاږي چې په افغانستان کې د روغتیایي څارنې، ساتنې، خوندیتوب او با کیفیت زده کړو په شمول د ماشومانو لومړنیو حقونو ته لاسرسی په شدت کم شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
آزادې رادیو ټولو پرسونو سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه جنیز محمد خبره کوم. د وازګار ولسوالۍ څخه دا پاکستان یو دهشت جوړ کړی دی. هغه خلک چې سنته کارتونه دي څلور اویا غونې د پلورو راشن کارتونه دا شیان لري، خو دغه باوجود څو داسې یو دهشت جوړ کړی دی چې ټول خلک نیسي 50,000 10,000 100,000 دا نفع هغه جنوري سر کارتونه جنوري او خلک یې مجبوره کړي دي. خلک دې ته نه پرېږدي. تاسو راډیو په توسل سره د وزیر اعظم له چیف آرمی سټاف او نورو سیاسي ګوندونو څخه دا خواهش ده چې دا ظلم دې ودروي او د دې ظلم د خجلاس واخلي. تاسو راډیو په توسل سره دغه پیغام رسول غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټول کډرمن اردن کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. دا چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې تیرو میاشت کې داسې پریکړه کړې چې ټول هغه کډوال په خاص توګه افغانان کډوال چې د هغه د خپل سیمې څخه په زور هړې نو نه ټایم دا د پوره سوې ده. شاید په دې څو ورځو کې دوی عملیات پیل کړي. زما په فکر باندې دا یو سخت ظلم دی، سخته جفا ده چې دوی د افغانستان سره کوي. د یو اورېدونکي یا د یو افغان په حیث باندې زه پر اسلامي امارت باندې دا غږ کوم چې کوم هغه د دوی کډوال چې دی دلته زموږ په سیمه کې پر سرحدو باندې هم دې خواته د افغانستان په سیمه کې ځینې د هلمند په سیمه کې او ځینې په هغه خوست و هغه ولایتونو کې چې ستا دلته د دوی پاکستاني ډېری خلک ستا چې دلته دوی مځکې او جایدادونه لري نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم هغې خواته ور واړي د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا هم دلته پرېنه ځکه چې د دوی زموږ کسانو نه ته نه پرېږدي نو دوی هم دلته چې دي دا رسمي شناخت کارتونه یا هغه پاسپورټونه چې دي نه لري دلته زه درک لرم په دې سیمه کې ژوند کوي نو طالبانو د مسؤلینو څخه مې غوښتنه ده چې دا هم باید ورته واړوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.